درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فری ہلا چی ټول جوړو غو سیات مند یاست. شرغ لاس د یو لسم ټولګي وسوال لسم وستا. نن ورځ راځو د بشمزی حیوانات ډلبندی کې د انکبوتیانو کلاس یا ټولګي پیژنو، چې په تیر وست کې موږ د ارتروپودا کم دغه چې وا ژوندی موجودات چې وا هغه ځانګړتیاوې عمومي وپیژندلې او د هغه څخه مکلک پوټی کې هم ویل چې په هغوی کې مختلف ډولونه ویل، همدارنګه حشرات مو هم ویل چې په حشرات کې ماشه ورژ، همدارنګه د وریښمو چنجی د ټولو مشتسی وپیژندل او مکړه. ان شاء الله چې په تیر لوست کې تاسو هیڅ کوم مشکل ونه لري. نن ورځ راځو د انکبوتیانو کوم ټولګي چې دی هغه پیژنو، چې دوی څه ډول ځانګړتیاوې لري او په دوی کې کوم ژوندي موجودات شامل دي. زموږ استاد چې درس به د یو سلو څلورمې صفحې څخه بیا تر یو سلو اتمې صفحې پورې دوام وکړي. راځو انکبوتیان چې دي. انکبوتیان موږ وایو له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دی، چې ارکنی په معنا د غني ده او همدارنګه او چې دی هغه د په معنا د ورته ده، چې یعنی دا کوم ژوندي موجودات چې دی دوی کوم غني چې دی هغو ته ورته جوړښت لري او په دې کې چې دی موږ وایو مختلف ډولونه شامل دي او دوی په مختلفو برخو کې د ځمکې پیدا کیږي او چې د هغو ډلو څخه موږ مثال وایو غونډلان دي، کنده د ویښتانو د بیخ، کنده لړمان دي، همدارنګه لړم ته ورته ډیر نور جوړښتونه دي. چې دا چې دی ځینې زهري هم کېدلی شي، چې په خپل زهرو سره کوم ژوندي موجودات ته چې دی هغو ته د مثال د انسانانو کوم د وینې سرچکله د دوی زهر یو ځای کېږي، د هغو د مړینې لامل هم کېدلی شي. ورپسې راځو د انکبوتیانو کوم ځانګړتیاوې چې دی هغه باندې ځان پوه کوو. د دې بدن چې دی لومړی راځو د دې د بدن جوړښت. دې چې دی بدن یې دوه اصلي برخې لري، چې سفالو ټراکس دی، چې سفالو ټراکس په تیر لوستو کې هم موږ وویل چې د دې سر او سینه چې په یوه برخه کې سره یو ځای یې، او بل یې نس دی یا هم ابډومن دی، چې د بدن شاته برخه ده چې د هضم، تکثیر او نور داخلي سیستمونو لپاره کاریږي. همدارنګه ورپسې راځو پښې. دې چې دی اته د پښې لري، چې دا د دوی مثال تر ټولو څرګند ځانګړتیا ده، او پښې څخه چې دوی د حرکت، ښکار نیولو او ځینو وختونو کې د حسي دندو لپاره هم ورڅخه استفاده کوي. دوی خپل په ځان کې انتنونه نه لري. انکبوتیان چې دی هغه د نورو کلک پوټکو په څیر انتنونه نه لري، چې د هغه په واسطه وکولی شي حسي کوم شان چې دی هغه حس کړي. ورپسې سترګې چې دی ځینې چې دی اکثره یې مثال د سترګو لپاره فرق لري، ځینې یوازې څو ساده سترګې لري خو د لید ځواک یې په کښې کې محدود دی. ځینې سترګې لري مګر نسي کولی چې شی سم وویني. ورپسې راځو خوله او د زهرو غدې ته. دوی چې دی د ښکار نیولو لپاره ځانګړې خوله لري، چې په ځینو ډولونو کې زهري غدې هم شتون لري، چې هغه د نور ژوندي موجودات لپاره خطرناک کېدلی شي. زهر چې دی د ښکار، فلج کولو او د بدن هضمولو لپاره کاریږي، چې دا کم خوراک چې دوی کوي هغه چې پرې وکولی شي چې هضم یې کړي. همدارنګه د دوی پوستکی چې دی د ودې پر مهال څو ځلې خپل پوټکی بدلوي، پوټکی اچوي، چې د هغه له امله د دوی کوم پوټک چې دی د وخت په تېرېدو سره تغییر خوري. او همدارنګه د دوی تنفس چې دی، د تنفسي سیستم چې دی هغه کتاب ته ورته د سږو هوایي نلونه لري، چې د هغه په واسطه دوی څه کوي، تنفس کولی شي. او اطراح چې ده د جوړه مالپیګي ټیبونو په واسطه یا هم د کوکسال په نامه یو ډول غدې چې هغه په واسطه دوی خپل اطراح څه کوي، د اطراح عملیه سرته رسي. همدارنګه په عصبي جهاز کې دوی چې دی د ملا په برخه کې غوټې لري، د عصبي غوټې لري، چې دا د دوی سره مثال کوم حسي غړي چې دوی لري په هغه کې مرسته کوي. او په دې کې هم ځینې دوی چې دي هم نارینه او هم ښځینه جنسونه لري، چې په دې کې ځینې مختلف ټولې مختلف دي. ځینې چې دي یوازې ژوند کوي او ځینې په ډله ییز ژوند توګه ژوند کوي، او زیاتره هګۍ پکې کې اچي، او ځینې چې دي ښکار کوونکي دي. مثال یو شمېر چې دي په آزاد ډول ژوند کوي او پر نور ژوندي موجوداتو باندې ښکار کوي. او د دې کم تنفسي اغم ویل چې مثال کتاب ته ورته سر په واسطه سیستم مختزي، همدارنګه د بدن د کلک پوټکی په واسطه پوښل شوی دی، چې دا د دوی د بدن چې کوي ساتنه کوي د وچېدو څخه، او همدارنګه مثال د اوبو د تبخیرېدو څخه. او په دې کې ځینې چې دي موږ وویل چې یوازې ژوند کوي، هغوی ځاله جوړوونکي دي، چې دغه انکبوتیان چې دي لکه مثال د وریښمو تولیدولو وړتیا لري، چې ځالې جوړوي او ښکار نیسي ورباندې. او دوی چې دي ځین ټول غوښه ډېری غوښه خوړونکي دي، او عموما حشرات او کوچني حیوانات ښکار کوي. انکبوتیان چې دي هغه ډېری ځانګړتیاوې لري، مثال دوی د حشراتو کنټرول کوي او په طبیعي ایکوسیستم کې مهم ګټې لري، لکه د خوراک زنځیر مهمه برخه ده، ځکه چې د نورو حیوانات لپاره د خوړو سرچینه دوی برابروي. همدارنګه د زهرو کاریدنه چې ده، د زهرو څخه په طبي څېړنو کې کار ورڅخه اخیستل کیږي. چې دغه کم انکبوتیان چې دي هغه مختلف ډولونه لري. مثال د خبرې غنه چې ده، هغه مختلف جوړښت لري، د دوی مختلف ډولونه وجود لري په سیستم کې یا په غذایی زنځیر کې. چې مثال دوی بدن چې دي هغه د سر، سینې او برخ څخه جوړ شوی دی، چې دا د سر او سینې برخه چې ده هغه یو د بسره وصل ده، یعنی سفالو تراکس دي. او همدارنګه دوی چې دي په مختلفو ساحو کې د چاپیریال په مختلف برخو کې ژوند کوي، او د دوی د سر او سینې برخه چې ده یا سفال تراکس برخه چې ده، هغه د ګید سره د یو نری ملا په واسطه چې سوي ده وصل کیږي. او د دوی د لیدو حس چې دی ډیر قوي دی، ځکه چې دوی کې ځینې مثال اته سترګې لري، او ځینې هم تر دې مطلب کم یا ډیر لري. او دوی چې دی څلور جوړې پښې لري، چې د هغه په واسطه دوی کولای شي مثال دوی یا درې په دغه کم پښو کې چې دی غاښونه وجود لري، چې د منګولي وجود لري، چې دغه په واسطه دوی کولی شي خپل ښکار په صحیح ډول سره ونیسي او پر هغو باندې حمله وکړي، او کولی شي چې په یو برخه کې پر نباتاتو باندې ځان ځوړند کړي. او د دې کوم دغه چې دی مطلب جوړښتونه چې دی هم نارینه برخه لري او هم ښځینه، چې نرانی چې دی هغه نسبتا و ښځینه او جنس ته غټ وي. په ځینو کې چې دی جنس ښځینه غټ وي، چې مثال د ښځینه چې هغه به په معلومدار ډول سره معلومیږي توپیر ورسره کولای شي. ورپسې راځو لړم ته. لړم چې دی دا د ځینو خطرناکو انکبوتیانو څخه دی چې په چاپیریال کې وجود لري. لړم چې دی د موږ وایو خپل په ځان کې مختلفې ځانګړتیاوې لري، او دوی چې دي د نورو حشراتو څخه جلا دي، او د بدن جوړښت هم چې دی هغه کې مثال سر د سر او سینې برخه ده، همدارنګه د نس او گی د نس یا ګیډ برخه ده، او لکې پکې وجود لري. د سر سینې برخه ته راځو. دوی چې دي د بدن مخکینی برخه ده، چې په مثال دغه په مخکینی برخه کې چې دي سترګې وجود لري، او سترګې چې دي دوه مرکزی سترګې دي، او څو کوچني د سترګې لري، چې مثال د دې سترګې مطلب دا کوم محدود سترګې چې هم لري، خو بیا هم دې نس کولای چې یو شی په صحیح ډول سره وویني. او دی چې دی د پنجو په څیر جوړښتونه دی، چې د ښکار نیولو او د ځان ساتنې لپاره ورڅخه کار اخلي، او خوله چې ده هغه د ښکار مایاتو د مثال نیولو لپاره، او په خپل ښکار کې د زهرو سوول لپاره هم ورڅخه دوی چې کوي استفاده کوي، او د ښکار د ټوټه کول لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګه د نس په برخه کې چې ده، نس برخه هم یا د دې برخه چې ده هغه موږ وایو مخکینی برخه ده، شاته برخه ده، چې په مخکینی برخه کې چې ده د داخلي سیستمونه لکه هاضمي سیستم دي، تنفسي سیستم دي، هغه وجود لري، او په شاته برخه کې چې ده هغه د لکۍ اصلي بنسټ دي، چې د زهر د حملې لپاره مهم رول لوبوي. ورپسې راځو د لکۍ برخه چې ده. د لکۍ په برخه کې چې دي د بدن ورستي برخه ده، او دا هم مثال په د دوی په نور سیستمونو کې د دې برخه سره هم هاضمي سیستم تیریږي، نو ځکه د بدن د نورو برخو سره اړیکه لري، او دوی چې دي اوږد او څو بند لري. چې اخرنی بند چې دی تقریبا موږ وایو لکه چې د دروس مثال د سینې برخه چې ده هغه د دروس څخه د 3 4 15 یا شپږ کړي په پزان کې لري، او د غره کم لکه چې ده هغه مثال 15 شپږ دونه لکه جوړ دغه لري بندونه خپل پزان کې لري چې په پای کې زهري نیش وجود لري چې د ښکار د فلج کولو او ځان ساتنې لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګه دوی چې دي اته ګډې پښې لري چې د حرکت کول لپاره ورڅخه استفاده کوي. دوی چې دی مثال کله چې پر کم حیوان باندې حمله کوي دوی اول لومړی راول دغه کم حسي ځواکونه چې دي د خپل حسي جوړښتونو په مرسته د ځمکې ساده جديدل د هوا حرکت احساسوي چې په دې سره دوی کولی خپل ښکار په نښه کړي او معلومي کړي چې دوی عموما د شپې د خوا فعالوي، د ورځې د خوا د ډبرو لاندې دوی خپل ژوند مختوري د شپې د خوا راښکاره کیږي، او حشرات انګ مثال نور کبوتیان او کوچني حیوانات چې کی ښکار کوي د ښکار نیولې د سې دي چې دوی خپل کم پنجه په مرسته ښکار نیسي او ټینګوي. که ښکار مثال د غو په مقابل کې مقاومت وکړي مثال دوی د لکۍ کاروي او هغه فلج کوي. دوی یو خاصیت لري کچيري مثال د دوی ښکار چې دی د دوی سره مثال غوړ چې تشته او کې خپل ځان ورسخه وساتي نو دوی هغه سره مثال دی لکه چې هغوی پریږدي، او دوی چې دی د زهرو کارونه چې د کم د لکۍ په نیش کې چې زهر ستاده د هغه څخه ښکار فلج کوي او وژني یا هم وژني، او دوی چې دی د زهرو اندازه د لړم د ډول او ښکار د اندازې پورې اړه لري. همدارنګه د دوی کم اچان چې کم زیږي یا نیوي دغه چې مثال نسل چې رامنځته کیږي هغه د دوو ورځو په جریان کې زیږي او وروسته ورسره د مور سره تر ډیره وخته پورې د مور په شا پورې تر څو پورې دوی خپل وده کوي او د چاپیریال سره اموخ نیسي، او دوی چې دی مثال د جامد خواړه نس خوړلی نو د ښکار بدن نرموي او بیا مایات سوشي، او د خولې ځانګړي غدې د ښکار بدن د نرمولو کې ورسره مرسته کوي، او د ښکار هغه کم پاتې شوي مواد چې دی د ښکار له خوړلو وروسته پاتې شوي پریږدي او بیا نوی ښکار پسې ګرځي. او دوی چې دی په غذایي ځنځیر کې هم ډیر ارزښت لري. ورپسې راځو د لړم وروسته سلپشې یا زنځه پیژنو. سلپشې یا اوږده دوی چې دی خپله اوږده ستوانه جوړښت لري، او همدارنګه د دوی دوې جوړې پاسنۍ ژامې لري چې مثال مختلف نوع لري، او په دې مختلفو ډولونو کې ځینې چې دي مثال 15 کړي څخه جوړ شوي او ځینې چې د 15 څخه آینې تر 102 اوریا کړي پورې د دوی جوړښت څخه جوړ شوي، او دوی خپل په ځان کې منګولي هم لري چې د دغه څخه دوی مثال د زهرو په لوشدولو کې استفاده کوي. عموما سبشې یا زنځه چې د هغه غوښه خوړونکي حیوانات یعنی حشرې، چنجیان، ځینې نور انکبوتیان څخه چې کوي خپل د تغذیه لپاره استفاده کوي. په دې کې یو ډول دی چې هغه د لس څخه تر 12 سانتي مترو پورې اوژدوالی لري. دوی چې دي د انسانانو لپاره ډیر خطرناک کېدلی شي ځکه خپل په انسانانو کې خپل زهر دغه کوي لېږدي چې دا د انسانانو د ناروغۍ لامل کېدلی شي. ورپسې راځو د سلپشې یا ځنځې وروسته زرپشې یا هم شوبله پیژنو. زرپشې یا شوبله چې ده د دوی مثال کوم جوړښت دی، دوی موږ خپل په جوړښت کې مطلب ډیر اوږد جوړښت لري. همدارنګه د شلو څخه تر د لوسو پورې غبرګي کړي څخه جوړ شوی دی، او نسبتا و سلپروته اوژدوالی ډیر دی، او د دوی مثال په سر کاسې برخه کې چې دي سترګي او یوه جوړه لنډ ښکرونه هم وجود لري او پاسنی ژامه کې واقع دي. دوی چې دي سینه لنډه ده او سلور کړي لري سینه، او د دوی په دغه داخل سیستم کې چې دي د کم هاضمي تنفسي تراحي سیستمونه ټوله پکې قرار لري، او دوی عموما په هغه سیمو کې چې نمجن او سینمناکو خپل ژوند مختوري مثال درنا څخه تشتي او واشه خورونکي دي چې چل نه کوي، یوازې واشه خورونکي دي خپل واشه خپل غذا د پاره څخه استفاده کوي. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده انکبودیان څه ډول حیوانات دي، دویمه پوښتنه ده د لړم د بدن جوړښت څه ډول دي، او اخرنۍ پوښتنه ده څلپشې یا ځنځه واضح کړي. سستول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیله مې ومنه هیله لرم چې جوړ او صحتمند به است. شرح لاست د دولسم ټولګي و څوارلسم لوست. نن ورځ راځو موږ تاسو خپل د بدن داخلي سیستم کې د اطراحي سیستم پیژنو. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ ټول ژوندي موجودات چې دي هغه خپل ژوند د مخته وړلو لپاره د یو له مهمو سیستمونو څخه چې ضرورت ورته لري هغه د اطراح سیستم دی، چې کوم بیکاره او اضافي توکي چې د دوی په بدن کې راټولیږي هغه د مختلفو لارو څخه خارج کړي. مثال د خبرې کاربن ډای اکساید چې دی هغه ټول انسانان چې دي یا حیوانات چې دي هغوی د سږو یا برانشونو له لارې اطراح کوي. همدارنګه انسانان کې خوله چې ده د پوستکي له لارې او د کیبولي چې دي د کولمو له لارې او تشې بولي هم د پښتورګو له لارې خارجوي، چې دا یو د مهمو سیستمونو څخه دی چې زموږ په وجود کې زموږ په بدن کې وجود لري. زموږ استاسي نننۍ درس ته اتیا یمې صفحې څخه تر څلور اتیا یمې صفحې پورې دوام کوي. لومړی راځو د اطراحي سیستم غړي پیژنو. د انسان د اطراح په سیستم کې پښتورګي، حالبین، مثانه او حالب دغه ټوله چشتي شامل دي. راځو لومړی پښتورګي پیژنو. پښتورګي چې دی د انسان د بدن یو له اساسي غړو څخه دی چې د ادرار د سیستم برخه ګڼل کیږي. پښتورګي چې دی په بدن کې د وینې فلټر کولو او د فاضله موادو ایستلو وظیفه په غاړه لري او د بدن د مایعاتو او کیمیاوي موادو توازن ساتلو کې هم مهم رول لوبوي. پښتورګي چې دی هغه د بدن د ملا د تیر راسته او چپه طرف ته قرار لري، چې د ځیګر لاندې او د پښتورګو کپسول په شاوخوا کې موقعیت لري. همدارنګه پښتورګي چې دی هغه یو خاص ساختمان لري چې د دې په جوړښت کې چې دی د کورټیکس برخه ده، د میډیلا برخه ده او همدارنګه پلویس پکې قرار لري. راځو دغه کومې برخې چې دی پیژنو او په دې باندې ځان پوه کړو چې دی کومې دندې سرته رسوي. لومړی راځو د پوستکي برخه یا هم د کورټیکس برخه چې ده. د پښتورګي بهرنۍ برخه ده چې د وینې فلټر کولو لپاره ډېر نفرونونه پکې شتون لري. نفرونونه چې دی هغه د پښتورګو چانیز واحد دی چې کوم اضافي توکي چې دی هغه اصلي په نفرون کې صاف کیږي. او دویم برخه چې ده منځنۍ برخه یا د میډیولا برخه ده، چې په دې کې د پښتورګي داخلي برخه شمیرل کیږي چې د دې کوم جوړښت دی هغه هرم ډوله جوړښت لري او د ادرار د جوړېدو پروسه پکې ادامه لري. او ورپسې د رینل پلویس دی چې دا برخه چې ده د پښتورګي داخلي خالي برخه ده چې د ادرار ذخیره کولو لپاره کار ځنې اخیستل کیږي او مخکې له دې چې مثانې ته ورسول سي په دې کې چې کیږي داخلیږي. کله چې اضافي توکي چې مثال د رقم وینه چې پښتورګو ته راځي کله چې صاف کړه سي اضافي توکي په دغه برخه کې ذخیره کیږي. ورپسې راځو د پښتورګو فعالیتونه. پښتورګي چې دی هغه مهم فعالیتونه سرته رسوي لکه د وینې فلټر کول دي، د ادرار مثال تولیدول دي، همدارنګه د مایعاتو توازن ساتل دي د انسان په داخلي بدن کې او د وینې فشار تنظیمول دي چې یو د ډېر مهمو اساسي دندو څخه دی او د وینې جوړېدل. پښتورګي چې دی د کم هورمون یو ډول هورمونونه دي چې د اریترو پوایټین په نامه سره یادیږي چې دغه هورمونونه دی تولیدوي چې د وینې د سره کرویات یا سری حجرې په جوړولو کې دوی مرسته کوي. همدارنګه پښتورګي چې دی هغه د اسید او القلي توازن په بدن کې ساتي، یعنی د بدن د اسیدیت او القلي کچه کنټرولوي ترڅو د بدن چاپیریال سالم وساتي. د پښتورګو بې نظمیانې چې دی هغه د مختلفو ناروغیو لامل کېدلی سي، لکه مثال خبرې پښتورګي مثال ډبرې کېږي، د پښتورګي انتانات دي، پښتورګي مثال یا کډنی فیلیر چرته ویل کېږي هغه چې دی د پښتورګو د فعالیت کمزوري یا بندېدل څخه مطلب دی. همدارنګه نفرایټس دی چې دا چې بدی د پښتورګو التهاب دی، یعنی کله چې په پښتورګو التهاب رامنځته شي هغه د نفرایټس په نامه سره یادیږي. او همدارنګه د پښتورګو سرطانونه دي چې دا د پښتورګو د بې نظمیانو څخه شمیرل کیږي. نو د دې لپاره چې سالم پښتورګي ولرو موږ باید په کافي اندازه اوبه وڅښو او د مالګې او پروټینونه کم مصرف ولرو. همدارنګه منظم تمرینات ترڅو د پښتورګو فعالیت هم په سم ډول سره مخته ولاړ سي.
د پښتورګو کم د دچدي هغه رازوم جوایو چې مثال دی کوم اساسي د سرترسي ها په صد او سر سرترسي هغه ټول پیژنو مخکې لدی چې هغه ته ولاړ سو لمړی به د نفرون جوړش ته پیژنو چې نفرون څخه مطلب څه شو لکه څنګه چې مو مخکې ویل نفرون چې دی هغه د پښتورګو اساسي واحد دی چې د وینې فلټر کولو د فاضله موادو لری کولو او د ادرار جوړولو مسولیت په غاړه لري هر پښتورګي نږدې 1 میلیون نفرونونه لري چې ټول په ګډه د پښتورګي د فعالیت بنسټیزه برخه جوړوي نفرون چې دی هغه هم یو خاص ساختمان لري خپل یو منظم جوړښت لري چې لومړی چې دی بومن کپسول وایو دا چې دی د نفرون د پیلنی برخه ده یعنی د اول لومړنی برخه ده چې مثال کوم وینه چې راځي لومړی د دغه برخه څخه تیریږي او دی چې دی د کپ په شکل یو پوشلې خونه ډول لري چې د وینې کوچنی رګ پکې ځای پر ځای شوی دی چې دغه ګلومیرولوس چې دی یا هم د وینې کوچنی رګ چې دی په دغه برخه کې د دې څخه مطلب د دغه برخه څخه شروع کیږي او د دغه برخې دندې چې دی د بومن کپسول دنده چې د هغه د وینې لومړی فلټر کول دی یعنی کم وینې چې راځي لومړی په دغه برخه کې فلټر کیږي په دې کې چې دی د وینې اوبه ګلوکوز مالګې او فاضله مواد فلټر کیږي پاکیږي زده او پروتینونه او لوی مالیکولونه نه پرېږدي ورپسې راځو ګلومیرولوس وایو چې دا چې دی د بومن کپسول په منځ کې ځای لري او د وینې د کوچنیو رګونو جال دی د وینې د کوچنیو رګونو په جال په ډول سره دی چې دغه رګونه چې دی د وینې فلټر کولو او د اضافي موادو او مایاتو ایستل په غاړه لري همدارنګه ورپسې چې دی د پروکسیمال ټیوب دی چې دا چې دی د بومن کپسول سره نږدې قرار لري او اساسي دنده چې ده د ګلوکوز اوبو امینو اسیدونو او نور مهمو موادو بیرته جذب کول دي یعنی کم مواد چې د وینې څخه ایسته کړل سوه جلا کړل سوله هغه وروسته د دغې برخې څخه چې شي کیږي د دغې برخې په واسطه جذب کړل کیږي او دوی چې دی د بدن د اړتیا وړ مواد د وینې رګونو ته بیرته لیږدوي اور پسې د لوب اف هنلی برخه ده چې دا چې د نفرون منځنی برخه ده چې د یومانند جوړش لري او د شکته او پورته برخه څخه جوړ شوی دی یعنی لاندې او پورته برخه لري چې د دې اساسي دنده چې ده هغه دغه د اوبو او مالګینو موادو جذب تنظیموي همدارنګه د بدن اوبو توازن او د مالګې کچه کنټرولول هم د دغه برخې په غاړه دی ورپسې د ډیسټال ټیوب دی د ډیسټال ټیوب چې دی هغه د لوب اف هنلی وروسته برخه ده یعنی د دغه کم یومانند چورش چې دی د دې اخرنی برخه ده برزي او د اضافي مالګې او اوبو فلټر کول همدارنګه د بدن د مالګینو او اسیدیت مالګې واری او سیدیت کچ تنظیمول د دې په غاړه دی ورپسې د راټولونکو نل دی چې دا چې دی د ډیسټل ټیوب سره نشټې دی او د پښتورګي په مرکزی برخه کې پایته رسیږي چې د دې اساسي دنده چې د هغه د اوبو ورس دغه اخرنی جذب دی همدارنګه د ادرار شکل او مقدار ټاکل دي او ادرار مثانې ته لیږدول چې دی هغه ټوله د دې برخې په غاړه دی ورپسې د دې سره مشته د دغه کم ډولونو څخه چې دی د ټول څخه مشته معلوم څه هر برخه یت څه ډول دند سر تر سواله یعنی په عموم ډول مشته د پښتورګو کوم دند چې وي هغه مش د نفرون په دندو کې هم رالنډوالی سو داسې ویلی سو چې نفرون چې دی هغه د وینې فلټر کول د ګټورو موادو بیرته جذب لکه ګلوکوز او کم پروتینونه چې وهغه همدارنګه د فاضله موادو لري کول د بدن د اوبو مالګینوالي او اسیدیت کچه کنټرولول دا ټول نفرون سرته رسوي اور پسې رازو د نفرون دندې وایي چې دا هم د پښتورګو په دندو پورې هم تړلای شو د نفرون په دندو کې موږ تاسو رازو لمړی د وینې تصفیه وایي د وینې تصفیه چې د نفرون چې خپل په پښتورګي کې د وینې تصفیه کول او دند تر سره کوي چې دا پروسه چې د 100 مرحلو لاري تر سره کیږي چې د هرې برخې ځانګړي فعالیتونه شامل دي لکه چې هغه موږ وایي د وینې فلټریشن دی دا د وینې فلټریشن چې دا پروسه ګلومیرولوس کې ساتر سیږي او بومن کپسول کې تر سره کیږي دی دا څه ډول سره کار کوي چې وینه چې د ګلومیرولوس لالاري داخل کیږي چې د کوچنی وینې رګونو یو جال دی او د فشار په مرسته د وینې اوبه مالګې ګلوکوز امینو اسیدونه او فاضله مواد د دغه برخې څخه بومن کپسول ته داخليږي او لوی مالیکولونه لکه څنګه چې موږ وویل هغه په پروتینونه او وینې حجرو په ګلومیرولوس کې پاتې کیږي دا کوم د وینې حجرې چې دي په پای کې چې دی دغه د بومین کپسول مایع چې فلټریټ پاک شوی دی فلټری شوی دی دا چې کیږي عملیه اجرا کیږي ورپسې د ګټورو موادو جذب لکه څنګه چې موږ وویل په دغه برخه کې چې دی د دې وروسته بیا ځینې مهم مواد چې هغه چې کیږي جذب کیږي او موږ وایو دا مرحله چې د پروکسیمال ټیوب لوپ آف هینلی او ډیسټال ټیوب کې ترسره کیږي د دوی چې دی دا رقم دی چې مثال د پروکسیمال ټیوب چې دی د ګلوکوز امینو اسیدونو اوبو او نورو ګټورو موادو 80-90% بیرته د وینې رګونو ته چې کیږي جذبوي او دا د لوپ آف هینلی چې ده هغه د ښکته برخې له لارې اوبه جذبوي او د پورته برخې له لارې مالګې جذبوي او ډیسټال ټیوب چې دی هغه پات مالګې او اوبه چې دی د اړتیا په اساس جذبوي نه خپل اړتیا ډیر نه جذبوي چې په پای کې یوازې هغه مواد پاتې کیږي چې بدن اړتیا ورته لري لکه فاضله مواد ورپسې د فاضله موادو ایستل دي دا مرحله چې د خپل په ډیسټال ټیوب او راټولونکي نل کې ترسره کیږي چې دغه اضافي مواد لکه هایدروجن آیونونه دي د پوتاشیم او نور زهرجن مواد له وینې څخه ایستل کیږي او د ادرار برخه ګرځي چې په پای کې ادرار مثانې ته انتقالیږي یعنی دوی چې دا د وینې تصفیه چې د زموږ په بدن کې ډیر زیات اهمیت لري لکه مثال دغه کم زهرجن مواد او اضافي مالګین مواد چې دي هغه لري کوي د بدن د مایعاتو توازن همیشه ساتي دغه کم اسیدیت او الکلی چې توازن چې دي زموږ په بدن کې هغه کچا همیشه کنټرولوي او د بدن د اړتیا وړ مواد لکه ګلوکوز او اوبو ساتنه کوي ورپسې د نفرون د دندو کې ورپسې بل چې دی هغه تنظیم او د بدن تعادل ساتل دي نفرون چې دی هغه یو د تصفیه د وینې تصفیه سره د بدن د تعادل ساتلو یا هم هیموستاسیس لپاره بنسټیز رول لوبوي د دې دندې له لارې بدن د مایعاتو مالګینو موادو اسیدیت او القلی وینې فشار او فاضله موادو تنظیم په برخه کې مناسب توازن ساتي چې په دې کې موږ وایو دا کوم د نفرون تنظیم چې دی د بدن تعادل کې دی ډیر مهم د دې سره ترسې چې مثال د وینې فلټریشن لکه مخکې برخه کې چې و د وینې په تصفیه کې چې مول په دې کې هم مثال د نفرونونو چې د ګلومیرولوس په مرسته وینې لومړی فلټر کول تر سره کوي چیرته چې د مایعاتو ګلوکوز مالګینوالی او فاضله مواد لومړی برخه څخه چې کیږي جلا کیږي او همدارنګه مثال د وینې دغه کوم اضافي د بدن تعادل کې مثال د ګټور مواد چې دي هغه لکه ګلوکوز او امینو اسیدونه بیرته په بدن کې پاتې کیږي د بدن د مایعاتو توازن دی د مالګینو موادو تنظیم دی چې دا ټول څوک سره رسېږي دغه د بدن د تعادل او تنظیم په واسطه د نفرون دنده سره رسېږي همدارنګه د مالګینو موادو تنظیم دی یعنی نفرون چې دی هغه سوډیم پوتاشیم کلوراید او نور مالګینو مواد اندازه د ډیسټال ټیوب راټولون کې نه لارې تنظیموي چې مثال د بدن تعادل داسې دی چې دوی د عضلات او اعصابو د فعالیت لپاره د برقي توازن ساتنه کوي او دا د مالګینو موادو زیاتوال یا کموالی ستونزې لکه د زړه ناوړه فعالیت مخنیوي کولای شي همدارنګه دوی چې دی د اسیدیت او القلی توازن ساتي دوی چې دی مثال دا کم نفرون نه اضافي هایدروجن آیونونه خارجوي او بایو کاربونیټ چې دی یا اچ سی او 3 جذبوي تر څو د وینې پی اچ په ټاکلي حد کې وساتل شي د بدن تعادل چې دی مثال د بدن په برخه کې موږ وایو کوم دند چې دی تعادل چې ساتي هغه د وینې د پی اچ توازن دی چې تقریبا د 0.4-0.35 پر دوی چې کې د بدن د تعادل ساتي فعالیتونه د پار اړین دي همدارنګه دوی چې دی د اسیدو د کم اسیدیک خاصیت چې دی هغه چې کې د غوسه مخنیوي کوي دا و زموږ او ستاسو د نن مهمه موضوع په اخرنی برخه کې د پښتنې لرو لومړنی پښتنه د پښتورګي جوړښت واځي کړی دویمه پښتنه د نفرون څه ډول یو جوړښت لري او څه دنده سرته رسوي او اخرنی پښتنه د نفرون وینه څه ډول تصفیه کوي ستاسو چې د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه خالې مې د آشنا د ناستې زده جهاز کلا سي زړه مې نه ره دي خالې مې د آشنا د ناستې زده جڑا سے کرا سی جڑ میں نہ رہ دے خالی میں داشنا دن ہستی سے دے جڑا سے کرا سی جڑ میں نہ رہ دے جڑا سے کرا سی جڑ میں نہ رہ دے
سره شمال وخ مازدگرو شیرین جانان مثل مسافرو زمان ده زمره یو علا خبرو شیرین جانان مثل مسافرو خدایا هم دمره می پکار بچه جونده ده جرا زکر عزیز رو می نره ده خالی می داشت را ده نست زیده جرا زکر عزیز رو می نره ده جرا زکر عزیز رو می نره